السلام علیکم سحر مو بخیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د شورو یا چهار شنبه ورځ د کال 2015 د اگست د میاشتې 19 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي زه منور شاو زما تکنیکی همکار اکرام مسکین یار د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هر کله کو په دې روانه غړې کې تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ تازه حال اوریدل شي او شیبه په شیبه په کې خوندوري سندري هم تاسو ته وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز ویلی پرون یې په شمالي وزیرستان کې د هوایی کاروایی پر مهال اتلس وسلوال وجلی دي نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه نمانځل کیږي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلی د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 1400 ماشومان وژل شوي دي او اوس خبرونه د تفصیل سره د پاکستان پوزوای پرونې په شمالي وزیرستان کې د هوایی بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجلی پوزوای دغه بریدونه په شوال سیمه کې ترسره شوې د دې نیو ورځ وړاندې هم پوز د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوایی بریدونو کې د 500 وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده دا راز پوزي چارواکو ویلي په یاد سیمه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه هم هوایی بریدونه ترسره شوې چې پکې خواوشا سلويخ وسلوال وجل شوې بلخوا د شمالي وزیرستان سودین کې وای په وجل شوو کسانو کې عام خلک هم شامل دي خو وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي د تیر سبان د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف پوزي عملیات له هغې وروسته تیز شوي چې د تیر اتوار په ورځ په اټک کې د پنجاب صوبې د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده یو ځانمرګي برید کې ووجل شو د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر پلانج منسیمه کې د نخټو نه پاس په پاکستان او هند ټینګار کړی چې د زغم نه د کار واخلي په دغه نخټو کې دواړو خواو ته مرګ جوړ وخت ده نوموړي ویلي د روانې میاشتې په درویشتمه او څلورویشتمه نیټه به نوې ډیلي کې د پاکستان او هند د امنیتي مشرانو ترمنځ ملاقات سره په دواړو هیوادونو د ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره شي هندي پولیس وایي پرون د دې هیواد د انتظام لاندې کشمیر په سرینګر سیمه کې د تشدد په تازه پیښو کې مشکوکو یاغیانو یو پولیسوالو یو عام کس په ډزو وجلی هلته د روانې میاشتې په 14 نیټه پاکستان کې د هند له اړخه د پولې پورې غاړه ګوله بارۍ یوه ښځه وجلې او اته نور کسان یې جوبل کړي دي بان کی مون د هند او پاکستان ترمنځ د تشدد تازه لړۍ په زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې او په دواړو هیوادونو یې ټینګار کړی چې د انتهایي زغم او برداشت نه کار واخلي او دا راز د عامو خلکو د حفاظت لپاره د ټول ممکن ګامونه په پام کې ونیسي تیر شپه د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي او د خپل منځي چارو او سیمه ییزو معاملو په شمول ملک کې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن ضرب اعظم په اړه هم خبرې وکړې په دې ټلیفوني خبرو کې جان کیری د پاکستان او افغانستان ترمنځ همکاري سیوا کولو باندې هم ټینګار وکړو د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي جان کیری د نواز شریف سره په خبرو کې دا ټک د پیخي غندنه هم کړې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه نمانځل کیږي افغانستان د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه چې د اسد یا زمري د میاشتې د 28مه سره برابرېږي له برتانیا سره د تړون په بنیاد د خپل ازادۍ اعلان وکړ افغانستان کله هم د برتانیا د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون د افغانستان مکمل خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن رسمي محفلونه وی په هیواد کې عمومي رخصتي ده د افغانستان د کورونو چارو وزیر نور الحق علومی وسلوالو ډلو ته غواخ کړی چې لترهګرو فعالیتونو لاس واخلي کنوې نو د سختو نتایجو سره به مخ شي نو موړي پرون په کابل کې د هیواد خپلواکۍ د ورځې د مانځ غونډې او یو شمیر امنیتی منسوبینو ته د تمغو ورکولو په مراسمو کې وویل
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسیسر یو ځای کیږي هر کله کوي خو هغه کسان چې زمونږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتی ځواکونو لغ احمدون کې جواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته لمات نور پایلې ونه لري
نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا همدومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په هکله دا راز خبرداری ورکړل شوی دی. په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو خلاف جګړه شروع کړې ده. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې 398 ماشومان وژل شوي، 1400 جوبل شوي، 370 د جنگ لپاره برتي کړی شوي او 1400 خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. یورپی یونین پرون اویل چې 13 میاشت د ورغلو غیر قانونی کډوالو شمیر 100,000 کسانو ته ورسید چې وړاندې یې مثال نه دی لیدل شوی. د یورپی یونین چارواکو پرون رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي زیات خلک په شام او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. یورپی یونین وایي چې یوازې په جرمني کې تیر کال 213,000 کسانو د پناه درخواستونه ورکړي وو او سږ کال ښایي دا شمیر 950,000 ته ورسي. او ورسته خبر دا چې د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو به په روانه هفته کې د جرمني او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې پکې به د یوکرین په ختیس کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي، ځکه چې د مسلې د روس پلو بلتون غوښتونکو یوکرینی ځواکونو ترمنځ ډزبندي د شکونو سره مخ کړې ده. د فرانس د خارجه چارو وزیر لارن فیبیس په پیرس کې ویل چې پوروشینکو به د روانې میاشتې په 23 نیټه په برلن کې د جرمني د مشر انګلا مرکل او د د صدر فرانسوا اولان سره لیده کاته کوي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې درته د سیمینا د تازه حال ترڅنګ د غریپورټونو وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي اسمبلی ته ویلي ملکن ډیویژن لپاره نوي قوانین به د پاکستان د صدر د منځورۍ نه پاس عملي کیږي، خو د اپوزیشن ګوندونو غړي اندېښنه لري چې د سره به دغه سیمې ځانګړې حیثیت متاثر شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه نمانځل کیږي. هلته پرون دغه هیواد د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي په وسلوالو غږ کړی چې د تشدد پر ځای دې د امن لار خپله کړي. په دې هکله افغان څېړونکي سوایي
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځان ته نږدې تر دې چې دغه خیوجما جوړه نه شي او بین المللي د دې سره دغه ونه کم معاونت ونه کړه د افغانستان سره. فکر نه کوم چې موږ په تنهایی لري جګړه نه ځان خلاص.
د خیبر پښتونخوا د غیر سرکاري تنظیمونو یا ان جی او ګانو اتحادیه د حکومت نه غوښتنه کړې چې د امن په نوم د دوی د تنګولو سلسله بند کړي شي. د یو ان جی او کارکونکي مشال ریډیو ته ویل
مغه ان جی او ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته او په پښتونخوا یا په بلوچستان یا په فاټا کې وته اجازه نشته. امتیازي سلوک د دې خلکو سره کیږي.
د پښتونخوا سیمې او د نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه تر څنګه به خوندور سندرې هم د خبرونې برخه وي. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی. د خبرونې چې ام په دې غړی شروع شي نو تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته د خبرونو په ترتیب باندې. اولنۍ موضوع بل ده، خو د سیمې نه تازه حال چې اخلو او اولنۍ غړی د سلام پښتونخوا ترتیب ته وګورو نو په هغې کې موږ سیمې ته اول ورځو او د خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. هغې کې اولنۍ خبر موږ سره دا دی چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي او په دوه اړخیزه معاملو ورسره خپل نظر شریک کړی. دا وخت د اسلام آباد نه زموږ سره خبریاله رابع اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابع جانې سهار مو په خیر، د دغه ټلیفوني خبرو اترو تفصیل راسه شریک کړئ.
ډیره مننه ستاسو هم سهار په خیر. بالکل، د نهې په شپه د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او د خپل منځي امورو علاقې معاملو په شمول ملک کې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن سر د اس په اړه خبرې اترې کړې دي. پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په ټلیفوني خبرو کې د امریکې د خارجه چارو سیکرټري جان کیری پاکستان او افغانستان ترمنځ تعاون په زیاتولو هم زور ورکړو. په دې موقع ټلیفوني خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پاکستان له اړخه افغانستان کې امن او استحکام راوستلو لپاره د اوچت کړی شوي اقداماتو په اړه هم جان کیری سره معلومات شریک کړل. وزیر اعظم نواز شریف خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان اخلاص سره د افغانستان د پایدار امن خواهش لري. د دې تر څنګ د امریکې د خارجه چارو سیکرټري جان کیری په منځ کې روان د ترهګرۍ خلاف اپریشن د ضربې ستاینه هم وکړه. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې د امریکې د خارجه چارو سیکرټري د اټک د پیښې غندنه هم په دې ټلیفوني خبرو کې وکړه.
ډېره مننه رابعه جانې چې موږ ته مو د دغه ټلیفون تفصیل راک او اوس هم مشال ریډیو کې تاسو ته نور معلومات درکو دی ویلاند د مینه پاس
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو پیښور ته چیرته چې د دې خار ازلی انتظامیه د ناسم خوراکي توکو او د راز د غیر معیاري دوايانو او نارجستر شوی میډیکل استورونو لیبارټریانو خلاف ګامونه پورته کړی دي. پکې یو شمیر ادارې او دکانونه بند کړي هم دي. دا وخت د پیښور نه خپل خبريال زلاند یوسف زیرا سملګری شوی دی. زلاند الله مو په خیر راولا سهار مو په خیر. ک د پیښور ور ځلی انتظامیه د دغه اوهالو زلو تفصیل را تراکې.
ډیره مننه دي. دا ځلی انتظامیه په نن د 2 میاشتې مخکې د کومنه د ناشمو خوراکي توکو خلاف په خبر کې عملیات کړو پیل کړو. زه په ځای باندې هغه عملیات وشت تقریبا سره ورشي د پرون نه یو نوې عملیات پیل کړی دي. د وایانو پر ځای باندې چې کوم غیر معیاري د وایانو خرڅېږي د کوم د دوایانو خرڅولو چې کوم دي ټول نه دي داوی هغه رجستر شوی نه دي یا څنګه له باټریان دي باغی له باټرانو کې کوم نه یا خو سم ډاکټر چې کوم ته پیتالوجیست وي چې کوم له باټریا ډاکټري یا پکې پیتالوجیست نشته دي او یا هغه له باټریان کوم هم سم رجستر نه نه پاري کې د پرون نه دا غوښمنې عملیات پیل کړی دی او هغه کې پرون په مختلفو ځایونو باندې درو ځایونو باندې چاپی و خلی شي دي پاري کې د ګوري ګارډن کې د دوایانو بزنی دکانونه چې کومې سوو دکانونه بند کړې شوې دي. سمور ګودامونه انته کې تړلې شوې دي. د دې مين ځانې سره سره دې کې چې کوم هیلث ریګولیټري اتارټي ورته وي اچ آر اي تر چا ځمېداري دی چې کوم دا صحت سره تړلې چې څومره سانګې وي دا لري سره نو کې په اړه باندې هم ساتي دا هغه چې کوم ډرګ انسپکټري هغه ډرګ انسپکټانو چې کوم نه د دې مين ځانې سره نو په اړه کې دا غړې دکانونه تړلې شوې دي. پرون بیا په حاجی کین کې یو ګودام باندې چا په واخلې شوې ده چې په هغه کې په هغه ګودام کې په څنګه باندې کاټنه ده چې د وایانه برامد شوې چې هغه د وایانو هغه معیار چې ورسې نو هغه د ګودام ولا کسان گرفتار کړی شوې دي. دې سره سره ځینې انتظامیه چې کوم اعلانیه خورکړه ده هغه اعلانیه تر مخه دي. پرون په لیډ ریډینګ هسپتال کې چې کوم بازي دلالان چې هغه د شخصي هسپتالونو د شخصي لیباټرانی چې کومي دا غیر دا غیر کسانی او ریپد هسپتال کې خواري او دالته ناری خپل ګاډ کې کوم نه را پیدا کیږي او هغه له باټره تا شخصي هسپتال ته بوزي دی په کې د خپل کمیشن اخلي. نو د زمين ځانګړي په وینا باندې پرون ډیر مشکاسه په لیډینګ هسپتال کې د دلالان هم
نیولې شوې دي
او زمين ځانګړي وایي چې دا عملیات په روان دي.
بالکل دغه ډیر لوی مسله وا د خلکو چې په هسپتالونو کې دغه دلالان ګرځي او شخصي هسپتالونو لپاره د پاره خلک بوزي مریضان اغي ترولي. د ځلي انتظامیه د ګامونو په اړه زلاند یوسف زید پیښور نه حال راکو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو
حجره په یونی ما بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجي
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
د د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو تفصیل مو اوریده چې تاسو به په ناساته خبرونو بیلابیلو غړو کې اوري. راځو د رواني غړې یو ریپورت ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د صوبایي اسمبلی لخوا منځور شوی قوانین ملکنډ ډیویژن ته د غزولو لپاره د پاکستان د صدر لاسلیکول لازمی دي. پرویز خټک زیاته کړه چې د لړکې با ډیر زر د صدر ممنون حسین سره ملاقات وکړي. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نظم خبري یال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې هغه با ډیر زر دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکنډ ډیویژن ته وغځوي، ځکه چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځنې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکنډ ډیویژن کې عملی نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پختنې په ځواب دا پښتونخوا وزیر اعلی اول چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځنې قوانین لکه معلوماتو ته د رسای قانون او یونیورسيټي ماډل اکټ لا تر اوسه پورې سواد دیر او د ملکنډ ډیویژن نورو سیمو کې نه دی عملي شوی. مونږه د تیر سو میاشتونه د ستونزې سره مخامخ یو. صوبایي حکومت د پاکستان ولسمشر ته هم مراسلې لیږلې دي خو تر اوسه پورې څه جواب را نغلو. اوس ما د صوبایي چیف سیکرټری ته امر کړی دی چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانینو لیست جوړ کړي او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به په خپل د ولسمشر سره وینم چې دغه باندې عمل وکړي، ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکنډ ډیویژن ته غځول شوی نه دی. ډاکټر حیدر علی او د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې د اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړی و چې د صوبې د نورو پوهنتونونو په شان د سوات پوهنتون ته هم د یونیورسيټي ماډل اکټ وغځول شي.
دا د یونیورسيټي اکټ قرارداد موږ سره متفقه قرارداد څلور میاشتې وشو چې اسمبلی نه پاس کړی، خو تر اوسه پورې هغه اکسټینډ نه شو. یا خو دې دغه پروسس یا په مرکزي قانون کې پاین کې تبدیلی موږ د افاق نه مطالبه کوو چې داسې بدلون راوستل شي چې څنګه د نورو صوبو د صوبې د نورو سو دپاره موږ قانون سازي کوم دغسې ډایرکټلی هغه قانون سازي زموږ د ډیویژن دپاره وي.
خو بیا د دیر نه د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړي بخمیدار خان وویل چې دا ملکنډ ډیویژن خلکو ته د مالیې او ځینې نور مراعات حاصل دي او په کار ده چې د دغې اسانتیاګانو خیال وساتل شي. دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیغ په نیغه منتخب شوی درویش ملکنډ ډیویژن سره تعلق لري، خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوی قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
تاندې هیلې خبرونه درته د راروانې غړې په خري برخه کې لرو او ورېدلې مهروي ورزو یو بل ریپورت ته. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وای دوی د خیبر پښتونخوا د گورنر د خصوصي پرمختیايي پروګرام لاندې د باړې د بیا بحالې لپاره تیاری کړي، چې پکې به د دې سیمې د پرمختګ لپاره خوښه یو نیم ارب روپۍ لګول کیږي. هلته د باړې خلک وای چې دوی د 2009 کال راهیسې د وسلوالو خلاف روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ له وجې ډیر ځپل شوی په کار دي چې دلته د نه هم زیات پرمختیايي کارونه وشي. په دې حق له تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې به د باډې د بیا بحالۍ لپاره خواوشا یو نیم ارب روپۍ خرچ کوي. دوی وایي چې د دغې پرمختیایي پیکیج تر لاندې به د باډې بازارونه، سړکونه، وران شوي سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دا ټول پروګرام چې دی ریهیبلیټیشن دا دی گورنر خیبر پختونخوا اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج فار باڑا دا په هغه باندې لاندې مرتب شوی دی چې تقریبا یو ارب روپو پورې پیسې مونږ ته ریلیز شوی دی. 50 کروڑ روپے نور چې دی هغه په دې ای ڈی پی کې نور هم منظوره شوی دی. نو انشاءالله دا ټولې یونیم ارب روپے چې دی دا بدلته لګي. په دې کې د باړې بازار د روډ لوی دل دی. دلته میونسپل کمیټې پهل ځل په باړه کې میونسپل کمیټې دفتر جوړې دل دی. یو هغه سکولونه دي چې مکمل طور باندې هغه ډسٹروی شوی دی. دا پہلا جو کوم کمپلیٹ ڈیمیج دی دا تقریبا 95 سکولونه دی. په دې کې ریکنسٹرکشن بد دی کیږي.
او د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج یو چارواکی عرفان وای چې د باډي مرکز روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي.
یو سکیره دے سکیم دے دا غی سپتال دا پارا چی آغا تقریباً دا 2 کروڑ روپے چی کم دے سمرہ ایکویپمنٹ دلتا کی لگی نو آغا سٹول ایکویپمنٹ با مونگا انڈر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پروائیڈ کرو نو آغی مونگ سارا منظوری شوی دے چی پا دی سپتال کی سمنا فرنیچر سمرہ ایکویپمنٹ لگی آبا ٹول چی کم دے دیتا پروائیڈ کی خواہ دا دینا علاوہ زمونگا یو بل سکیم ہم دے دا دی دا پارا چی آغا لگ بگ دا 2.5 کروڑ روپے دے نو آغا کہ بس سولر اسٹریٹ لائٹس چکم دی پدی اسپتال کے بس سولر اسٹریٹ لائٹس لگی او دا دینا علاوہ چکم فیسیلیٹیز دی سمرا ہاسپٹل کے ان سائڈ چدا دبا وابڈا پلس سولرائزیشن دواڑو باندھے بدا چلی چې څومره وارز دی څومره مطلب او پی ڈی دی نو هغه بټول دی کېږي. زمونږ د دې پروجیکټ چې کم کمپلیشن ډیټ دی هغه دسمبر دی.
دا چې په باډه کې اوس کوم کارونو ته ضرورت دی په دې حکلا د باډې سیمې او مشر حاجی خان پردی وای
کومې بجلی مطلب چې موږ ختم دوی چې بجلی به حال کړی شي مو دا غوړو چې کومه کسي ول دی او کسر کوری دی چې هغه ټویلونه موږ ته به حال کړل شي. روډونه چې دی دا چې جوړ کړل شي کوم اسپاتولونه چې دی مهرباني دی وکړي چې زوړه خود خود جوړ کړي چې نوی دی موږ سره په کوم زوینه کې نو په غوږ کې اسپاتولونه موږ ته جوړ کړل شي. دا سی وي چې کوم کورونه ورون شي وي دغه به مو پوره پوره سروې کوو دغه به موږ مطلب چې معاوضه ورکوو. څلورو 15 کورونه په دا ټوله کو خیل په تاسو کې لیکل شوی دي نور بالکل سروې نه شوی موږ پوره پوره معاوضه غوړو.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د 2009 رئیس روانو پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل ځای خلک ډیر ځپل شوی دي. خوس پکې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلې دي او په زرګونه بې کوره شوی کورنۍ ورته بیرته ستنې شوی دي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه نمانځل کیږي. د هیواد د 1919 کال د اګست په 19 نیټه د برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړی و چې په نتیجه کې یې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې به نن د دې ورځې د نمانځلو لپاره بیلابیلې دستوري کیږي. په دې هکله تفصیل د فرشته جلالزئی ریپورت کې اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، شوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او شمیر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په 8مه د افغانانو او انګلیسانو د درېمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پورې محدود وي. افغانانو تر دې تړون یو لس ورځې وروسته د اګست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلارې ګڼل کېږي په پاوڅ کې اصلاحات راوستل، غلامی او جبری کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي ژغ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته یې د یو ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سږ کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سرکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوې ده. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګي نیول شوی دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان نور یو تعداد مشران دعوتي.
په جلال آباد کې د استقلال د شپږ نویمې کلیزې د لمانځنی رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو په کابل ښار کې د یو لورسترو حملو د امکان له امله خبرداري ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپل ملکی او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې لګډونه یې منع کړي دي.
نن د افغانستان شپږ نویمه د خپلواکۍ کلیزان منځل کیږي چې په ټول افغانستان کې نن رخصتي ده. بیلابیل دستوري به کیږي، په بیلابیل ولایتونو کې به رنگارنګ پروګرامونه کیږي. زه د مشال ریډیو د ټول همکارانو، ملګرو، کولیګز، ټکنیکی همکارانو او د خپل خبريالانو له اړخه ټول افغان ولستا د زړه د کومې د دې بختورې ورځې مبارکي ویم او د مشال ریډیو له اړخه د جاوید امرخیل دغه سندره ټول افغان ولستا د دې ښکلې بختورې او خوشحالۍ د موقع ډالۍ ده. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړې نیمه تر رسیدلی او په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې شوې په موکړی د خبرونو لنډیستام. د پاکستان پوزوای پرونی د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوایي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجلی. د دې نه یو ورځ وړاندې هم پوز د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوایي بریدونو کې د 500 وسلوالو د وجلو ادعا کړې وه. بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ویلي وو په وجل شو کسانو کې عام خلک هم شامل دي. هلته وسلوالو طالبانو لا هم په ډېره سن دی ویلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر په لانجمن سیمه کې د انخطو نه پاس په پاکستان او هند ټینګار کړی چې د زغم نه د کار واخلي. په دغه انخطو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وخت ده. نوموړي ویلي د روانې میاشتې په 3 او 4 نیټه به نوي ډیلي کې د پاکستان او هند د امنیتي مشرانو ترمنځ ملاقات سره دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه ده. افغانستان د 1919 کال د اگست په 19 نیټه برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون په بنیاد د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې باندې رسمي محفلونه وي او په هیواد کې عمومي رخصتي ده. د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي وسلوالو ډلو ته ګواښ کړی چې له ترهګرو فعالیتونو نه لاس واخلي که نوی نو د سختو نتایجو سره به مخ شي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا همدومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو خلاف جګړه شروع کړې ده. او د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو به په راروانه هفته کې د جرمني او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې پکې به د یوکرین په ختیځ کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي. د مشال د خبرونو لنډیزمو واوره د اوسترته د اسلام آباد ناظم خبريال سراج ظهیر د پاکستانی ورسپانو د زنو اداریو مهم ټکی اوروي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وایي چې کراچي کې یو وارې بیا د ترهګرو نتورک فعال شو او د دې مقصد لپاره یو سکرپټ لیکل شوی دی چې یو دم له پنجاب نه کراچي ته رامنتقل کړی شو. او د دې سکرپټ مطابق د نهه په سحر په کراچي کې د متحده قومي موومنت د قومي اسمبلی غړي رشید ګوډیل باندې حمله وکړې شو. د ادری په وینا د عالمی رپورټونو مطابق کراچي له دنیا خطرناک ترين خار ګرځولې شوی دی. که څه هم دی رستیو کې داسې خبرونه راتل چې کراچي کې امن بحال شوی خو یو دم د ترهګرۍ سر راپورته کولو یو شمېر پښتنې هم را پیدا کړې. د کومې لپاره چې په سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي ځکه چې دا معامله د عامو خلکو یا عامو ورکرانو نه اوس سیاسي مشرانو پلو را ورسېده. نو په داسې صورتحال کې د سوچ او فکر ضرورت دی چې یو وار بیا دغه پټ لاسونه زموږ تر ګریوانونو را ورسېدل. اداریا اخري کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف او نورو مشرانو د ملاقاتونو او غونډو سلسله شروع کړی ده. امید دی چې دا ځل به د ترهګرو بر لاسونه مات کړل شي او هیڅ چاته به د پاکستان په سلامتۍ د حمله کولو اجازه ورنه کړل شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو اج ورځ پاڼه خپل ادریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو بل منظور کړی شو چې تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوی امیدواران خپل وفاداری نشي بدلولې. یعنی په معنی چې خپل پارټۍ به نشي بدلولې او کچا داسې وکړل نو هغه به نه اهله ګرځولې شي. ادریه وړاندې لیکي یقینا چې دا قانون به اوس د هارس ټریډینګ د خاتمې لپاره ډیر ګټور ثابت شي. اوس به څوک هم نشي کولای چې یو امیدوار پیسو واخلی او د هغه د زمیر سودا وکړي. دریا اخري کې وای د دې سره سره باید چې اوس د امیدوارانو د پوهې د فرایزو او د اختیاراتو په حق لا هم څه پروګرامونه وټاکل شي چې د دولت په خشن خدمت هم وکړل شي او جمهوریت ته هم وده ترلاسه شي. او باید چې راتلونکو انتخاباتو کې هم د هارس ټریډینګ د مخنیوي لپاره په قومي او صوبایي اسمبلیو کې دارنګ بلونه منظور کړل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي نواز شریف چې وړاندې دوه واره پوز حکومت ختم کړی دا وار هم د ډیر وخت پورې د پوز لخوا د فشار لاندې و، خو اوس ښکاري داسې چې حکومت یې په مکمله توګه محفوظ دی او خپله موده به پوره کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که یو خوا له پاکستان او ایران په زرګونو افغان کډوال افغانستان ته په زور لیږل کیږي، نو بلې خوا هره ورځ په سلګونه افغانان پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې بهر ته د روزګار لپاره لاړ شي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د اسرانه له مومن ناورو
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي څه باندې یو کال مخکې د نواز شریف حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ د میاشتو د نو له وجې سخت تر فشار لاندې وو. زیاتره به ویل چې د درنو تر شا د پوز لاس دی، خو په پیښور ارمی پبلک سکول تر به درستو حالات په مکمله توګه بدل شو او ټول پاکستانی ولس د وسلوالو پر ضد یو موټی شو. په دغه برید کې څه باندې 140 ماشومان او استادان وژل شوي وو. همداراز عمران خان چې څه وخت کې ورته د طالبان خان لقب ورکړل شوی وو خپله درنه یې ختمه کړه او پوز په سختۍ سره د طالبانو خلاف عملیات پیل کړل. نواز شریف چې مخکې یې پوز دوه واري حکومت ختم کړي دا مهال ډیر خوندي دی. د هیواد اقتصاد یې هم د بحالېدو پر لور دی او ښکاري داسې چې سیاسي تاوتریخوالی هم په کمېدو دی. که څه هم د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون یو شمېر کسان د اتوار پر ورځ ځانمرګي برید کې ووژل شول، خو د دې باوجود ځینې وایي چې نواز شریف به خپل 15 کاله پوره کړي. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که یو خوا له پاکستان او ایران د افغان کډوالو وستل روان دي او له جنوري میاشتې څخه تر دې وخته پورې له پاکستانه 2800 غیر رجسټر افغان کډوال او له ایران 250,000 افغان مزدوران په زور وستل شوي دي. په دې کې زیاتره خپل هیواد ته ستانه شوي خو هلته د دوی لپاره هیڅ نشته. بلخوا په سلګونه افغانان هر ورځ پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې په هر حالت کې خپل ملک پرېږدي او په نورو هیوادونو کې روزګارونه ترلاسه کړي، خو په دې کې تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې اکثره داسې کسان واپس خپل هیواد ته لیږل کیږي. یو شمېر اروپایي هیوادونو د هغو افغان کډوالو په وستلو لاس پورې کړی چې دغلته په غیر قانوني توګه پاتې کیږي، خو دا ده چې دوی یورپ ته د رسېدو لپاره قاچاق کوونکو ته ډېر زیات رقم ورکړي. څو میاشتې وړاندې افغان حکومت د برتانیا، ناروې او جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خواست کړی وو چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د وستو لړۍ ورو کړي، خو چارواکي وایي چې اوس هم له افغان کډوالو ډکې الوتکې کابل ته راځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
دا سیخکاری چې د امریکا صدر له ایران سره د اټمی توافقف په برخه کې د ریپبلیکن ګوند سره د سیالۍ په ورستي پړاو کې بریالي شي. دغه خبره د ریپبلیکن ګوند یو سینیټر کړې ده او زیاتوي که چیرې صدر اوباما بریالي هم شي نو ښایي چې د امریکا راتلونکي صدر پرې بیا له سره غور وکړي. بلخوا صدر اوباما ډیر هیله مند دی چې دغه توافق د امریکا د پارلیمان لخوا منظور شي. په دې هکله تفصیل د فریبا ظاهر رپورټ کې اورو.
میچ مکانل چې د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت جمهوریت غوښتونکو مشر دی وایي ډیر احتمال شته چې ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي توافق په اړه له جمهوریت غوښتونکو سره په سیالۍ کې بریالی شي. په داسې حال کې چې جمهوریت غوښتونکو دغه موافقتنامه غندلې ده، خو تمه کېږي چې د امریکا کانګرس او سنا چې اکثریت جمهوریت غوښتونکو دي راتلونکي میاشت له ایران سره د شپږو سترو طاقتونو اټومي موافقه رد کړي، خو ولسمشر اوباما ژمنه کړې چې که دغه توافق رد سي د خپل ویټو حق څخه به کار واخلي او دا پریکړه به رد کړي. پوښتنه دا ده چې آیا جمهوریت غوښتونکي کولای سي 2/3 برخه رایې ترلاسه کړي ترڅو د ولسمشر له لوري د دوی د پریکړې د ویټو مخه ونیسي؟ ولسمشر اوباما د دغه توافق د رد په صورت کې د ویټو کولو لپاره د 40 دیموکراتو سناتورانو رایو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه یوازې 40 تنو له ولسمشر څخه د ملاتړ اعلان کړی دی. د غرض د همدې کار لپاره د استازو په مجلس کې د 146 دیموکراتو غړو رایو ته اړتیا ده، خو یوازې 48 تنو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دی وایي که چیرې اوباما وکولی سي د پارلمان په دواړو مجلسونو کې د رایو 1/3 برخه ترلاسه کړي نو کولی سي بریالی سي، نو ځکه د ایران د اټومي توافق د تصویب لپاره لا هم فرصت شته. د میچ مکانل دغه ښکاره اعتراف هغه څه منعکسوي چې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي یې په خپلو شخصي خبرو کې تر بحث لاندې نیسي. د مکانل د ترګندونې داسې محل کیږي چې له دوړو لورو څخه ځینې ډلې د خپل هدف ته پرمخ وړلو لپاره میلیونونه ډالر مصرفوي. مکانل ویلي د حیرانتیا وړ خبره به دا وي چې یو جمهوري غوښتونکی د دې توافق ملاتړ وکړي. نوموړی زیاتوي که چیرې اوباما بریالی هم سي، دغه موافقتنامه کولی سي د امریکا د راتلونکي ولسمشر لخوا تر غور لاندې ونیول سي. ښایي هغه ولسمشر چې یو جمهوري غوښتونکی وي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، او چې مازیګر شپږ بجې د مشال خبرونه سرته ورسیږي، هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی په وسلوالو غږ کړی چې د ترهګر بریدونو او ولسی خلکو د وژنو نه دی لاس واخلي او د امن د پروسې سره د ملګري شي. کنه وینو افغان ازواکونه توان لري چې په قوت سره د وسلوال بریدونو مخنیوي وکړي. نوموړي دا څرګندونې یو شمیر امنیتي چارواکو ته د بادرۍ تمغو د ورکولو په مراسمو کې کړي چې تفصیل یې د ناجیا صافی په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزیر تروریستي ډلو ته ګواښ کوي چې د افغانانو له وژلو لاس واخلي، کنه نو د افغان ملت او د امنیتي ځواکونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د سه شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د منځغونډي او یو شمیر امنیتي منصبینو ته د مجلونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وویل تروریستي ډلې به خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. نوموړي وویل چې افغان حکومت هغو ډلو ته چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هر کلی کوي، خو د هغو ډلو په وړاندې به جدي مقاومت وکړي چې د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي.
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند.
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هر کلی کوي، خو هغه کسان چې زمونږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ کیږي، او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري.
ښاغلی علومی وویل اوس مهال د سیمې یو شمېر هیوادونه له تروریستي ډلو د وسیلو په ډول کار اخلي تر څو له دې لارې ځان خپلو هدفونو ته ورسوي. نوموړي وویل نړۍ ته اوس ثابته شوې چې تروریستي ډلې په کوم ځای او د چا له خوا ترې ملاتړ کیږي. تر دې وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په ښکاره پاکستان او په ځانګړي ډول د دې هیواد استخبارات تورن کړی چې په خپله خاوره کې تروریستان روزي او د افغانستان د نامنې لپاره ترې کار اخلي. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا ده، او حکومت باید د دغو سرګندونو پر ځای په اساسي حل لارو فکر وکړي. د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځان ته نیسي، بدترین حالت ته رسیږي. د انفجارات د کابل چې ګورئ، یعنی دا ډېر یو بد حالت د جګړې و. تر دې چې دغه یو اجماع جوړه نه شي او بین المللي د دې سره دغه ونه کوم معاونت ونه کړه د افغانستان سره، فکر نه کوم چې موږ په تنهایی لري.
خو له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په کابل کې د روسیې خنړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریز ونه ساتي او پرې نږدي چې اسلام آباد په دغه هیواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزیدیار وایي تر څو چې افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخله بند نه شي د سولې او ثبات ټینګښت به ستونزمن وي. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرس پنتا وایي د او ټیم یې په ټول او قوت د هیواد د دفاع لپاره د حکومت له ورستي دریز عملاتړ کوي. په دې حق له تفصیل د کابل نظم همکار قسیم سولمل را کوي.
د سیاستوالو په باور په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او په هیواد کې د پاکستان د مداخلو د مخنیوي لپاره اړینه ده څو ټول افغانان په رښتینې توګه سره یو سي. د مشران جرګې دویم مرستیال دغې مسلې ته په اشاره سره د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې د افغانستان د جګړې بهرني لامل ته د رسیدګۍ لپاره چې د ده په وینا پاکستان د جدي اقدامات وکړي. محمد عالم زیدیار د سه شنبې په ورځ د والیانو د ټولنې د کار پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت د پاکستان د مداخلو په مخنیوي پورې مشروط وباله. زه هیله من یم حکومت د جګړې بهرني لامل ته چې هغه پاکستان او د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد ستراتیژي ده جدي رسیدګي وکړي. په روسي کې د افغان حکومت مشرانو د پاکستان په وړاندې تون دریت خپل کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له دې وروسته به د سولې نوښت د افغانانو په لاس کې وي او دوی به له پاکستان او نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. خلکو د پخواني حکومت چارواکو او سیاسي کړیو د ولسمشر د دې دریت هرکلی وکړ. په مخکینی حکومت کې د ملي امنیت د شورا سلاکار رنګین داد فرس پنتاچی هم دې غونډې ته وینا کوله. ویل کله چې د هیواد د برخلیک موضوع وي نو د سیاسي ډلو او د حکومت په وړاندې د اپوزیسیون د جوړېدو مسله اصلا نه مطرح کیږي.
هر آنچه که رهبران حکومت وحدت ملی گفتند
دی وای حق څه چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د پاکستان د تیری په وړاندې ویلي غواړم وایم چې صادقانه دې پر مخ ولاړ سي او موږ به د دغې خاورې د دفاع لپاره ورپسې ولاړ سو. د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو وروستي دریځ او څرګندونې ورڅخه د سیاسي کړیو ملاتړ خلکو ته هیلې پیدا کړې چې دا مسله په پاکستان وهڅوي څو د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت ته صادقانه همکاري وکړي. د کارپوهانو او خلکو په باور افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې په خپل وروستي دریځ ودرې شي او پرې نښدي د دغه هیواد شوم سیاستونه په افغانستان کې عملي سي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د خیبر پښتونخوا د غیر سرکاري ادارو تنظیمونو یا ان جی او ګانو غړو له حکومت نه غوښتنه کړې چې د امنیت په نوم دی د دې ادارو تنګولو نه لاس واخلي او د دوی په حالو ځلو کې د خندونه نه رامنځته کوي. د لړکې پرون په پېښور کې د غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې یوه غونډه وشوه چې پکې خیبر پښتونخوا کې د کارکونکو تنظیمونو ګڼ شمېر غړو ګډون کړی وو. د غونډې نور حال د ځلاند یوسفزی رپورټ کې اورو.
د غونډې پر مهال د عورت فاونډیشن غړی سایما منیر مشال رډیو ته وویل چې د ټینګ امنیتي ګامونو او څارنې له وجې په خیبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري تنظیمونو لپاره کار کول ګران شوي دي.
اوس کله وایي چې تاسو نو این او سی والے نو ابجیکشن سرٹیفکیټ والے خجی هغه مواقع اوس سواد کې وایي نه نه د این او سی چې دا اوس به تاسو ایلیمنت کور نه لري مطلب هغه چې څونه طریقې دی اپناول شي کنه د تنګولو لپاره اغیدا کار شروع کړی دی تا موږ د پاره کو ویلفیر کار کیږي نو دوی خوشاله دي کوم چاته سلای مشین ورکو کو چاته سکول خلاصو بده کوو دا خوشاله دي خو چې کل موږ د فکر خلکو د فکر ورکولو خبره کو چې دا دونه چې دا سه خبره کو نه بیداری نه منی شي بالکل نه منی.
د اس پی او پنامه د یوې بل غیر سرکاري ادارې مشر ارشد هارون وای چې د خیبر پښتونخوا په پرتلا په پنجاب کې غیر سرکاري ادارې په آزاد مټ کار کوي.
عمر این جی او ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته او په پښتونخوا یا په بلوچستان یا په فاټا کې وته اجازه نشته. نو دا خو یو موږ دې ته د ډیسکریمینیشن په نظر ګورو. د امتیازی سلوک د دې خلکو سره کیږي ځکه چې داغي فائدہ پنجاب ته رسی داغي فائدہ سند ته رسی ولې داغي فائدہ دی بلوچستان یا پښتونخوا ته رسیدو ته نه پریږدي.
د سیاسي چارو کارپو او د یو غیر سرکاري ادارې مشر ایمل خټک وای چې باید حکومت د غیر سرکاري ادارو لپاره پالیسي جوړولو کې لنرمه او مشاورت څخه کار واخلي.
دای چې د سرګرمیانې کمی شي نو څوک برازي دا ځې به څوک ډکې نو د دې لپاره موږ حکومت ته وایو چې تاسو او زمونږ ډېر خبرې تی دی او مشترک دي. مثلا موږ هم په معاشره کې د مینارووي خبره کوو درواداري خبره کوو او د انتها پسندۍ خلاف یو. حکومت هم که موجوده ته وګوره نو دا پالیسی دارا چې انتها پسندۍ ختمول غواړي حکومت هم غواړي چې د خلکو مسائل حل کړي موږ هم غواړو چې د خلکو مسائل حل کړو. موږ حکومت ته صرف دا وایو چې تاسو هر یو قانون کراولی پالیسی چراولی نو هغه د مشاورت سره راشي دا نه چې یک طرفه تور باندې راځي.
پام دی وی چې سورو وړاندې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم په صوبه کې د غیر سرکاري تنظیمونو په دې ستونزو بحث شوی وو او د هواری کار یې د سوشل ویلفیر قائمه کمیټې ته سپارل شوی دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته اغواګی. فارن پالیسی مجله په خپلې یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې ترهګری تر هر سلوي خطر ګڼل کیږي خو په حقیقت کې د نشې توکو استعمال د هواد لپاره تر ټولو لوی خطر دی چې لوجې د ترهګری نه سوچند زیات خلک مړ کیږي. د دې مقالې مهم ټکی درته د ویلاند د مینه پاس وړاندې کوو. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې د ترهګرۍ لوجې هر ورځ اوسطاً 9 کسان وجل کیږي خو د نشې توکو لوجې د ورځې اوسطاً 200 کسان مړ کیږي او د افسوس خبره دا ده چې حکومت د ترهګرۍ خلاف یو شمېر ګامونه پورته کوي خو د نشې توکو خلاف حکومتي اقدامات د نشت برابر دي. د مجلې په وینا په افغانستان کې بدامنی زیاته ده ورسره د اپیمو پیداوار هم ریکارد کچه تر رسیدلې ده. یعنی د یوې اندازې مطابق د نړۍ 15% اپیم په افغانستان کې پیدا کیږي. په دې کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د نشې توکو کاروبار او سمګلینګ د ترهګرۍ سره ډیر نږدې تړاو لري. د پاکستان پوز او حکومت هم د خبرې ته په اشاره سره ویلي چې په خپل هیواد کې د نننه بد نشې توکو او ترهګرۍ خلاف یو شان ګامونه پورته کوي ځکه چې یوازې د ترهګرۍ خلاف عملیاتو سره به د امنیت ختمېدل ممکن نه دي. مجله لیکي د روان کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو یو ریپورت ویلی وو چې پاکستان د نشې توکو د مسلې سره مخ دی او په دې کې ورته زیاتره د افغانستان نه وړل کیږي. د دې ریپورت تر مخه د افغانستان 50% نشې توکي د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته رسول کیږي چې پکې زیاتره برخه په دې هیواد کې پاتې شي او دا راز د دې هیواد وښ په 300,000 نشيانو ته په اسانه نه شاملاويږي. فارن پالیسی مجله د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي داسې ثبوتونه شته چې ښایي پاکستانی طالبان د نشئی توکو د سمګلینګ نه مالی ګټې ترلاسه کوي. د یوې اندازې مطابق یوازې په 2009 کال کې طالبانو د دې نصب باندې 100 ملیون ډالر ترلاسه کړی دي. دا راز ثبوتونه شته چې په کراچۍ ښار کې هم طالبان د مجرمانو او نشئی توکو د سوداګرو سره همکاري کوي. مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف فیصله کون ګامونه پورته کوي، خو په دې کې د نشئی توکو د پیداوار او تجارت مخنیوي ډیر مهم دی. دا راز به نه یوازې د دې هیواد وګړي د نشئی توکو د استعمال نه خلاص شي، بلکې د ترهګرو ډلو د آمدن ذرایع به هم ختم شي، چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ خلاف جګړه ډیر اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
دشنو خالونو رو گدر لوټ شو، پکابل هم پہ خبر لٹ شو، دیر غل گرو زلو نیخ شو کنا، دخا پہ رو دا وطن غل شو، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا، ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا، ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، گل سوانا اوبی نو لمبے دل ستا، گل گٹائے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا تو وجو دورنا آپ دکھمن پورشا، ستا تو وجو دورنا آپ دکھمن، جانان وطنا افغان وطنا، سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل، دتر تو مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل، ہر ذکر نوین ساسی د خفگان وطنا، ہر ذکر نوین ساسی د خفگان وطنا، ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا، ساد وجو دورنا آپ دکھ من پورشا، سما جانا
افغان وطنا افغان وطنا